عن أوزيات.
قرارمون اوریدونکو السلام علیکم زحمد الله چوال د امریکا غک د نن وضعیت د خبرونه کوربایم مونږ د نن وضعیت په خبرونه کې امریکا ته د راغلیو هغه افغان کډوالو چې د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته راغلی د هغو د ستونزو مشکلاتو او په ټوله کې د هغو په بیا مشتدو خبرې کو په خبرونه کې را سره د لوترن د ټولنیزو خدماتونو د ادارې د روزنیزو پروګرامونو مسول خاغل اسمارک شینوارې صاحب ملمده شینوارې صاحب سره په همدې موضوع خبرې کو خو مخکې لدی چې شینوارې صاحب سره خبرې پیل کړو خبرونه به واورو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم داد امریکا غا آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړم د بشري حقوقو د سار سازمان وایي چې غوسنۍ بشري مرستې په افغانستان کې د افغانانو د بشري بحران چاره نشي کولای د دې سازمان څېړونکي فرشته عباسی د مارچ په 14 په اعلامیه کې ویلي دي چې د 2 کلونو نه زیاته موده کېږي چې په افغانستان کې بشري بحران راغلی دی او وجه یې دا ده چې په 2020 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو نه وروسته مرستندوی ملکونو د دې ملک سره خپلې مالي مرستې قطع کړې دي او په نړیوال سیستم کې د افغانستان بانک فعالیت هم ځنډولی دی د ملګرو ملتونو د رپورت په اساس په افغانستان کې په 2023 کال کې 3.1 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. میرمن عباسی د ملګرو ملتونو د دې رپورت په اساس ویلي دي چې 98% افغانان کافي خواړه نه لري، 98% افغانان اوبه نه لري، اقتصادي فعالیتونه 98% کم شوي دي، یوازې 30% خلک برېښنا لري او د دې نه علاوه روغتیايي سیستم د لنګېدو په درشل کې دی. د بسرحد خبريالانو سازمان د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده نغختی دي چې په افغانستان کې د خبريالانو د ځپلو اقدامات بند کړي. دغه سازمان په خزینه خبريالانو د محدودیتونو لکبله اندېښمن دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې د حجاب د سختو قوانینو نه علاوه د نورو محدودیتونو یادونه کړې ده چې وایي په رادیوي او تلویزیوني پروګرامونو کې به خزینه سرګندېږي او د طالبانو د چارواکو فلمونه به نه اخیستل کیږي. د بسرحد خبريالانو سازمان د طالبانو د مشر ملاحبت الله نه وغوښتل چې د دې سازمان په خبريالانو او په مطبوعاتو باندې بندیزونه لغو کړي. خبرونه د امریکا غږ آشنا راجونه اوري. روسیا کې د مارچ په 15 د جمهوری ریاست انتخابات پیل شول. خلکو نن د جمهور رئیس د انتخابولو لپاره رایا چول پیل کړل. اټکل کېږي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به دا انتخابات چې 3 ورځې به ادامه ولري په اسانۍ وګټي او شپږ کاله نور به هم جمهور رئیس وي. په داسې وخت کې په روسیا کې د جمهوری ریاست انتخابات کېږي چې په سیاسي مخالفانو او مستقلو مطبوعاتو سخت محدودیتونه لګول شوي دي او همداشان د پوتین سرسخت مخالفان کاندیدیدو ته نه دي پریښودل شوي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې اوکراین نن یو ځل بیا د روسیې په سرحدي سیمې بلګراد حمله کړې ده. د دې وزارت په وینا اوکراین میزایل توغولې دي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو لخوا وشتل شوی او غورځول شوی دي. په دې پیښه کې د تلفاتو په حق لسم د سی معلومات نشته ده. اشغال شوی سیمې دونیسک لپاره د ماسکاو ګمارل شوی والی په تلګرام کې لیکلي دي چې د اوکراین پر راکټي بریدونو کې 3 ماشومان وژل شوی دي. د اروپایي اتحادیې د بارني پالیسۍ رئیس جوزف بورل د مارچ په 14 ویلي دي چې په اوکراین کې جګړه ښایي په راتلونکو میاشتو کې فیصله شي. بورل د متحدینو نه غوښتي دي چې کیف ته مرستې چټکې کړي. د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم.
ښاغلی بورل چې واشنگتن ته په رسمي سفر راغلی په سیمه ییز وخت د پنځشنبه په ورځ یې ماپشن خبري کانفرنس ته وویل په همدې پسرلیکې د مونی څخه مخکې په همدې اوړي کې باید د اوکراین جنگ فیصله سي. د اروپای اتحادیه د جګپړې ډیپلوماټ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته معلومات هم ورکړل او ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره هم وګوري. بوریل وویل چې په امریکا کې په ټولو ملاقاتونو کې په دې ټینګار کړی چې که د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړه وګټي نو اوکراین به قبضه کړي او حالت به هم د بلاروس په شان خپل ګوډاګی رژیم کښېنوي. او نور به هم مخې ته روان وي. جوزف بوریل زیاته کړه په راتلونکي میاشت کې به هر څه ښه سم معلوم سي، خو هر څه چې کیږي باید په چټکۍ سره وسي. ښاغلی بوریل ځکه د اوکراین سره د مرستو په چټکوالي تایید کړي او د روسیې د جمهور رئیس د پلان په حقله خبرداري ورکړي چې د کیف سره د متحده ایالاتو د شپېتو میلیارډو ډالرو د مرستې لایحه په کانګرس کې بنده ده. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون غرمی قدرتونو ته د روسیې په مقابل کې د هر ډول کمزوري په حق له خبرداري ورکړې ده او اوکراین ته د غربي ځواکونو د لیږلو په حق له په خپل پخوانی دریز باندې بیا ټینګار کړي او ویلي دي چې دا مسله باید رد نشي. مکرون د مارچ په 14مه د فرانسې د ملي تلویزیون سره په مرکه کې اوکراین ته د غربي قواو د لیږلو په حق له دا خبره بیا کړې ده. جمهور رئیس ایمانوئل مکرون چې د فرانسې د وسلوالو قواو اعلی قومندان هم ده، په دې حق له توضیحات نه دی ورکړي چې فرانسې به په څه ډول یو حالت کې اوکراین ته قواوې ولیږي. محمد مصطفی د فلسطینی ادارې نوې صدر اعظم ټاکل شوی دی. نه شپېته کلن محمد مصطفی د فلسطینی ادارې د مشر محمد عباس، د اقتصادي چارو سلاکار، د امریکا د جورج واشنگتن د پوهنتون فارغ، د فلسطین د ازادۍ د سازمان د اجرایوي کمیټې غړی دی. تر د مخکې محمد اشتیا صدر اعظم وو. هغه په اسرائیل د حماس له برید وروسته د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې وه او درې هفتې مخکې استعفا ورکړې ده. حماس د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 14مه وویل چې منځګړو ته د اوربان یو هر اړخیز پلان سپارل دی. د حماس د ډلې په وینا په دې پلان کې د غزې په تړنګ کې د اسرائیل د تهاجم د بندولو، د بشري مرستو د برابرولو، غزې ته د بیځایه شو خلکو د بیرته ستنېدلو او د فلسطینیانو د قلمرو نه د اسرائیلي قواو د وتلو خبره شوې ده. حماس دا خبره هم کړې ده چې د دوی په پلان کې د یرغمل شوو کسانو او د بندیانو د تبادله موضوع هم شامل ده. څو هفتې کېږي چې قطر او مصر هڅه کوي چې په غزه کې د اوربان موافقه وشي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د حماس ډله یو تروریستي سازمان بولي. او ایتالیا ته نږدې د مدیترانه په بحیره کې د مارچ په 14مه د یوې بیړۍ په ډوبېدو کې لږ تر لږه 15 تنه لیبیایي پناه غوښتونکي مړه شوي دي. په دې پیښه کې ژوندۍ پاتې شوی کسان وایي چې د بیړۍ ماشین درې ورځې مخکې خراب شوی وو او دوی وګیتی کې په اوبو کې سرګردانه وو. د کسانو غوښتل چې د لیبیا نه ځان اروپا ته ورسوي، مګر د ایټالیا د سیسلی ټاپو ته نږدې بیړۍ د خرابېدو نه وروسته ډوبه شوه. ژغورونکو ایله 15 کسانو ته نجات ورکړی دی. په تیرو دوه کلونو کې د 2500 نه ډېر کسان چې غوښتل ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي د مدیترانه په بحیره کې ډوب شوي او مړه شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو بیا هم ستړي مشي، لکه چې یادونه مو وکړه په نننۍ خبرونه کې را سره په شمالي ورجینیا کې د لوترن د ټولنیزو خدماتو د ادارې د روزنیزو پروګرامونو مسول خاغل اسمرک شینواری صاحب ملمه دي. شینواری صاحب سره امریکا ته راغلی هغه افغان کډوالو چې افغانستان کې د طالبانو له وخت ورسېدو وروسته امریکا ته راغلی، داغه د مشتیدو په اړه بحث کوي. شینواری صاحب خبرونه په خیر را لې.
سلامونه اچوځه مننه تاسو نه او هم په خپل وار د امریکای غږ
ډیره زیاته مننه. شینوار صاحب، لږه موده وړاندې په لوی شمیر کې افغانان له هغو درېمو هیوادونو څخه چې دوی د امریکا او نورو هیوادونو په تمه هلته میشتو امریکا ته راتلل، اوس دغه لړۍ څنګه روانه ده؟ اوس هم په لوی شمیر افغانان امریکا ته راځي او که دغه لړۍ ورو شوې ده؟
مننه چې ورسې کوم چې تاسو معلومه ده د 2020 کال د اگست نشه را پدې خو د امریکا ته د افغانانو راتګ، یعنی د بیساره او د امریکا په تاریخ کې په ویلو کې خو مستقیما امریکا ته راتل بیروس د زنیو استیز العمل به دې ته تدریم هو د نکي الڅې ورته کوم کړو جوړ تر څو اکانومي اسناد تل مخه تولار شي او بیا راشي. نو وس هم دا لړۍ روانه ده، البته تیر په تیر به هغه څه تیزه نه ده او ډېر ندي، ځکه ډېری چې په دریم هیوادونو کې وو او قانوني اسناد مکمل شوي او دلته د امریکې ته د راتګ وړ نو راغلي دي. اوس هم هغه کورنۍ یا هغه کسان چې اسناد پاتې دي او لا تر اوسه تکمیل شوي نه دي، هغوی هم هلته انتظار وباسي یا د پی 1 پی 2 ویزې ځنې کیسونه پاتې دي او همدارنګه یو نوې لړۍ شروع شوې ده فاميلي ريونيفيکيشن یا د کورنۍ سره د بیا د کېدلو لړۍ هم شروع ده چې دا هم دریو هیوادونو ته ځي او به تغیر نه راځي نو دا لړۍ لا تر اوسه پورې شته
شینوار سبستاسو ادارې د هغو افغانانو سره چې په خوادل تراغلی د هغو سره مرسته کولې وسیم کوي هغو افغانانو چې تاسو ور سره مرسته کړې وي هغه مرسته په پړاو پړاو وي آیا تاسو داسې کوم شمیره شته چې د غیر مخې تاسو مونږ ته وي چې امریکا تراغلی افغان کډوالو اوس د ژوند ته مخه کړی او د دې شمیر څومره دی
بلی دقیقا شمیره خو به من ته معلومه نه وي ځکه چې دا تر اوسه مونږ د خدمات ورکوو خو په ډېره کچه خوشبختانه مونږ ویلی شو چې هغه افغانان چې په اول کې دلته راغلي او څومره ستونزې مشکلات ور اوس د هغو نه وتي ټول خپل زیاتره خپل کارونه شروع کړي دي او مکتبونه تعلیمونه او چې پوهنتونونه یې پاتې وو زیاتره یې اوس هغوی ته مخه کړې ده او په عدیله کله نورو مهاجرینو یا نورو خپل د امریکایانو په څیر عدیف خپل ژوند مخې ته وړي نو مونږ هغه ستونزې چې په اول کې لرودلې چې هغه د دې لپاره د کورونو پیدا کولو همدارنګه د کارونو پیدا کولو او دوی ته په تحصیلي برخه کې کومک کولو او سیهي برخه کې کومک کولو دغه نه اوس مونږ بیغمه او نور برنامه چې هغه د افغانان لپاره په ګټه دی په هغه باندې موږ ښکار
خه شینوار سبي خو داسې غږ ډیر ټیټ دی چې د موقعیت تملک تغییر ورکړي چې تاسو غږ مونږ مو اوریدونکو کې سم واوري بل تاسو د خدماتو خبره وکړه اگر چې تاسو یادونه وکړه چې تاسو کوم کوم خدمات ورکوي خو زه فکر کوم چې تاسو له ډیر خدمات ورکوي تاسو ویل شي چې امریکا ته راغلي افغانان سره تاسو کوم مرسته کوي
بل مونږ خو لکه چې چا دونه شو مونږ اول افغانانو ته د نوی ورځو لپاره چې دلته راځي هغه اولې خدمات ورکو چې هغه د کور نیول دي همدارنګه د اولادونو په مکتب کې شاملول دي د خپل ته د کار کول دي او د هغه صحي خدمات چې د دوی څه ستونزې وسیږي هغه ورته مخې ته وړو او د ترڅنګ مونږ د تا کلتوري او فرهنګي برنامه لرو چې د افغانستان د افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا له ټولنې سره عادت شي او په اسانۍ سره کولې شي چې دی ټولنه کې خپل کارونه مخې ته وي او د نورو سره ژوند وکړي
خ مننه شینوار صاحب تاسو د کلتوري ادغام موضوع یاد کړل دلته چې کوم افغانان راغلي خاص کر هغه افغانان چې عمرونه لګ ډیرو هغوی ته د امریکا په کلتور کې ادغام یو ستونزمنه موضوع و ستاسو له نظره دغه افغانان چې دلته نوی راغلي دي د هغوی په وړاندې دغه ستونزه څومره جدي ده او فکر کوي چې دا ستونزه به د وخت په تیریدو حل شي کنه دا ستونزه به دوامدار وي
طبعا اکچوال سردا څنګه شته دا که په داخل کې شو د یو ځای څخه بل ځای ته لاړ شي طبعا دا څنګه اوسېږي به امریکا خو په کلتوري او فرهنګي لحاظ د افغانانو سره هیڅ فرق لري نو زمنګ د دفتر نه بلکې د خپل د امریکا د ډپارټمنټ سټ ډپارټمنټ اف کانادا یو مهمه برنامه ده چې تاسو باید افغانان راځي په لومړی کې په اول کې ورته باید تاسو د کلتوري ټریننګونه ورته ورکړي ځکه افغانان چې دلته راغلي دي د یو لوی تغییر سره راغلي دي نو په دې لپاره تاسو باندې دا چې هغه د ټول دې سره په ټولو اړخونو کې ځان عیار کړي چې هغه د ژبې لحاظ نه دي چې هغه دلته د ژوند د تیرولو لحاظ نه دي او دا چې نور نو من نه یوازې د ټول ټولنې چې دلته دي حتی خپل د داخل د افغانانو چې کوم ټولنې ته جذب شي په امریکا کې هغه هم دا کوشش کوي چې تاسو د غنوی افغانانو لغړي دي ته کلتوري چنګونه ورکي او هغه کوم په اصطلاح سټرس چې دی ولري هغه کوم تشويش لري چې هغه راپشي او خپل ادي ژوند بل ته اختیار کړي
خه شینوار سپ یو وخت تاسو او تاسو ادارې افغانان ته د دوی د اسناد افغانان سره د دوی اسناد په تر لاسه کولو کې مرسته کوله او دغه مرسته زیاته حقوقي و چې الته وکیلانو او هغه د افغانان سره درخواستونه په ورکولو کې او د درخواستونو په تیارولو او نور اسناد تیارولو کې چمتو کولو کې مرسته کوله دغه لړۍ اوس هم دوام لري او کپای ته رسیدلې
بلې دا لړۍ دوام لري. هغه اول پړاوي چې دوی لپاره د سلمونو اچولو هغه تر ډیره حده یعنی داسې وي چې د نوي څخه فیصدي څخه ډیر د دوی کارونه خلاص شوي. اوس دویمه لړۍ چې موږ سره کومه کو هغه د ګرین کارتونو ده او همدارنګه د هغه کسانو چې سلمونه اپلو شوي دي د هغوی کورنۍ لپاره موږ دا اسنادونه ورته ډکو ترڅو دوی خپل کورنۍ سره یوځای شي.
خا شینوار سب یو بل مشکل چې دلته موجود دی ځنې افغانان موږ ته زنګونه وهي او دوی د سي ادارې لکه ستاسو اداره چې د یا یارسی او یا نوري ادارې د هغوی نه شکایت کوي او دوی وایي چې دیته هغه کوم خدماتونه چې دوی مستحق دي هغه ورته نه وړاندې کیږي. داسې کومه لار شته چې دغه ډول افغانان چې د ستاسو د ادارې او یا د نورو ادارو څخه شکایت کوي د دوی شتون زی حل شي دوی چاته مراجعه وکي او خپل فریاد چاته وکي؟
چې واسه ستونزې خوشتا دلته او د افغانانو ستونزې خو په هر ځای کې شته. فکر کوم ار اداره خپل ځان ته اصول او قوانین لري دی د ستونزو په خاطر باندې یو خپل ډپارټمنټ لري او آزادانه افغانان چې کوم ټولونو سره دی راجستر دی او ستونزې لري کولای شي ورشي. اصلا ټولې د ازمن خپل خصوصا لوټر چې د شپږ مېشو لپاره په اول کې سپورټ ورکړي. ځینې افغانان داسې دي چې هغه خپل دا تقاضا ډیره زیاته وسیږي، مثلا کلونه کلونه غواړي چې دوی سره کومک شي او د دوی لپاره همدغه خدمات چې دا ورکول کیږي ورته ورکول شي. البته داسې نه ده، موږ محدود خدمات لرو او په هغه وخت کې به دوی کار پیدا کړي. نو ستونزې شته. ځینې هغه افغانان چې د نورو برخو نارغلی دلته امریکا ورجینیا غراشي نو هلته خپل خدمات اخیستي هغه دا غوښتنه کوي چې موږ ته هم تاسو دلته راغلی موږ ته دا خدمات راکړي. البته دا څنګه ده، ټولې ټولنې د محدود وخت لپاره خدمات ورکوي او دا غنه بعد دیو سره کومک کوي ترڅو دوی خپل حقوق باندې ودرېږي. نو تاسو څنګه شته هغه چې جدي ستونزې دي هغه ته موږ خپل وخت باندې لاس ورته کاروي او کوشش
کوم چې ستونزې حل شي. خب اول سر کې چې کله تاسو د دغه نوې راغلو افغان کډوالو سره مرسته کوي، ستاسو دغه په منځ کې دغه ډول تفاهم کیږي په لیکل بڼه یا په ویل بڼه چې تاسو د یو خاص وخت پورې د سمرستي کوي او دا غینه روسته دوی باید خپل کارونه خپل ژوند په خپل مخ پر مخ بوسي؟
بله، چې واسه دوی چې راځي موږ یو انټیک فورم لرو چې دوی سره کینو او دا ټول اته د دیو تحصیلي چې کوم تحصیل دی کول تا هغه برخه کې موږ سره معلومات نه خلو چې په هغه برخه کې کار کوو او همدارنګه د دیو سره موږ دا اګریمنت کوو چې موږ ټولنه یوازې تاسو سره د شپږ مېشو لپاره په دغه برخه کې کومک کوي. موږ دغه اضافه تاسو سره څه نشو کولای، خو بدبختانه وویل شو چې دلته ستونزې دا دي چې ځینې افغانان چې د نورو پولو امریکا ته راننوتي هغوی ته بیا خدمات نشته، ځکه په غیر قانوني لاره باندې دلته راغلي دي ترڅو چې د امریکا حکومت هغه ته اجازه ورلیکي، نو موږ یې نشو نیولی. او هغه کسان چې د IOM یا د مهاجرینو د ادارې لخوا نه راځي، نو بیا هغه ته موږ دا خدمات ورته ورکولی شو. نو دغه یو ستونزه شته چې اگر ماجر چې په غیر قانوني لار د ترازی د غیر لپاره د ټولنې کوم خاص برنامه لانی لري چې خدمات ورته ورکړي.
او زمام بل پښتنه هم دغه و چې ځنې خلک ځنې افغانان د ناقانون لارو امریکا ته راغلي دي او غوي هم د مرستو غوښتنه کوي. نو تاسو ویل چې تاسو اداره دغه ډول افغانان سره مرستې نه کوي؟
نه، البته موږ یوازې هغه افغانان سره مرسته کوو چې هغه د قانوني اسناد لري او په قانوني لار باندې راغلی وسی یو 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 سټېټس ولري. او دا افغانان چې راغلي دي د دې سره تر اوسه پورې داسې برنامه موږ نه لرو چې دې سره موږ کومک.
خا مننه شینوار سب. یو موضوع چې تاسو یادونه وکړه هغه تاسو ویل چې تاسو د افغانان سره په تحصیلي او طالبي برخو کې هم راسته کوي. ډیر افغانان چې په افغانستان کې تحصیل کړي هغه د اسناد په برخه کې مشکل لري، ځنې په انتون نه دلته د دوی اسناد نه مني. دغه موضوع تر کومه حد جدي ده؟
دا څنګه خوشتاره؟ خو بالکل څنګه ده، من کوشش کوم هغه کلاینټونه چې موږ سره رجستر وسیږي دا غوې لپاره موږ د خپل د ډاکومنټونو یا د اسنادو د ارزیابۍ یو خاص دفتر لرو چې موږ ورته دا خپل کلاینټونه ولېږو او هغه ورته اسناد ایوالویټ کوي. البته نه یوازې ته هغه کسان چې هلته ډاکټرانو انجینرانو او یا اقتصاد ویل یا معلمانو استادانو دا غوې لپاره موږ د ری سرټیفیکیشن یو برنامه لرو چې دا غې د لارې موږ د دې اسناد درجه بي کوو ورسو کولای شي په هغه مسلک کې په امریکا کې ځان ته کار پیدا کړي.
مننه شینوار صاحب، تاسو ویل چې تاسو اداره چې د افغان کډوالو په اړه د بیلابیل پروسې لري او دغه پروسې به بیلابیل پړاوونه لري، تاسو اداره اوس د افغان کډوالو د بیرته د بیا مشتکولو په لار کې په کوم پړاو کې ده، په کوم کارونو د محل تاسو بوختی است؟
زمون خو لکه څنګه چې دا ونه وشو برنامه خوشا چې څوک نوی راځي هغه لپاره غواړي خدمات ورکوي، د هغه کسانو چې څو وخت یې شولې د غوي قانوني اسناد ک پاتې هغه سره مخې ته وړو او هغه چې قانوني اسناد یې درشوې یا سلام یې اپروف شوې یا اسناد ټول راغلي دي هغه سره اوس موږ ډېر کوشش دا کوو چې دا غوي په مسله کې کارونه ورته پیدا کو او همدارنګه ټریننګونه ورته ورکو لکه حرفوي کارونه په خاطر باندې کاوی هر څو غړي موږ اداري سپورټ کوي ترڅو دیو وکول شي په خپل مسلک یا خپل طلبه باندې ځان د کار پیدا کوي او همدارنګه هغه کورنۍ چې دلته راغلي د هغه اولادونو لپاره د هنرونو کلاسونو ته موږ هم په تازه وخت کې توجه کړی دا او دا غوي ک څو رسامي کوي یا خطاطي کوي دا غره لپاره موږ هم برنامه لرو او همدارنګه د هغه کسانو لپاره کار غواړي چې استلامانی د یو مسلک نه بل مسلک ته لاړ شي او د اسنادو کې کوم څه اوسېږي نو دا هغه موږ سره کومک او ترڅو اما خپل د خوخه کوم مسلک چې غواړي انتخاب کړي او ورشي.
خه شینوار صاحب، تاسو دغه د روزنیز پروګرامونو یادونه وکړه، دغه روزنیز پروګرامونه ستاسو ادارې په چوکاټ کې تر سره کیږي او کنه تاسو له په مارکیټ کې هغه اړوند مسلک ولا خلک پیدا کوي او بیا د افغانان دغه سره کار کوي؟ د دې څه طریقه ده؟
موږ دغه کوم پروګرامونه یو موږ ورته ان هاوس شو چې هغه موږ په دفتر نه پانه لکه د مثال په توګه د انګلیسي ژبې لپاره موږ برنامه لرو چې هغه ولا دفتر له خوانه ورته وسازان نیول شوی دی او د تپه هم په حضوري او هم په انلاین برخو کې شکل ورته تر سره کول کیږي او یو منګه نورو خلکو سره پارتنرشپ لرو چې هغه تم خپل کلاینټونه ورلګو ځنی زمون سره په وړیا شکل باندې پارتنرشپ لري ځنی به موږ دا غي کوم مصرف چې دی هغه ورته موږ ورکو دی.
شینوار شپ تاسو ویل شي چې تاسو دغه برنامه څومره موثر دي؟ آیا تاسو د کومه فیصدی یا احصایه شته چې هغه وخی چې څومره تاسو دغه تاسو توانیدلی و چې دغه افغانان چې تاسو سره مثلا ټریننګونه او روزنه غشتي ده هغه په مارکیټ کې وزي په پیدا کړی وي؟
بل البته یو څه چې موږ په دې برخه کې لرو ما مخکې ودونه چې د خپل چورای په مثلا نو سیږي خو یو شول شم چې موږ د نړۍ د دوه رقم کلاینټونه لرو یا چې موږ سره دی هغه خزینه دی او نارینه دی. البته نارینه وی کچای په هدا ډیره ده او موږ اوس د هغه مرمن چې دلته راغلي دي او وړي چې کارونه وکړي دا هغه برخه کې موږ کوشش ډیر زیات کوو. نو د اول وخت پر طلبانه ویل شو چې فیصدی لوړه ده او موږ چې راځي ځکه خو موږ نورو برنامو ته شروع کړی دا چې نورو برخو کې ورسره کوم حقوق
په خپل د افغانانو د لپاره په دغه مارکیټ کې د امریکا په مارکیټ کې دغه جذب څومره آسان دی؟ آیا دا آسان دی او کنه د ستونزې لري؟
ستونزې یو ستونزه چې اومدا ستونزه ده هغه د ژبې ستونزه ده. البته د امریکا مارکیټ نسبت د نورو ځینې ته چې ته وظیفه اخلي نو ژبه پکې لازمی ده. یا وستون د افغانان لري هغه د ستونزې ده چې دا تر ډیره حدا اوس د هلکې دوه په حال کې ده او جلب او جذب د افغانانو دلته واخن ډیر دی او افغانان کار او روزګار په مارکیټ کې دی خ د غلری یعنی وندې خدا ډیر جلب شوی دی څومره چې موږ ورز موږ د اورګانایزیشن لخوا نه پیسه دی ډیر راځي دی
جس شویلی شینوار سب یو بل موضوع د کوچنیانو د زده کړو ده تاسو د ډیرو افغانانو سره دلته کار کوي یو پاړی کوي دغه نوی راغلی افغانان خپل د خپل اولادونو زده کړو ته څومره پام کوي ځکه امریکا ته چې کوم خلک راغلی زیات خلک لکه د لاتین امریکا یا مکسیکو نه چې راغلی دي هغه زده کړو ته زیات اولیت نه ورکي افغانان په دې اړه څه ډول دي دوی خپل کوچنیانو زده کړو ته اولیت ورکوي او
مننه چې واسو ډیر ښه پوښتنه ته اشاره وکړه هغه افغانان چې موږ سره خصوصا ټولونه کې د رجستر دی یا د اورګانایزیشنونو کې یو له عمده شرطونو څخه دا دی چې د دې اولاد باید مکتب ته لاړ شي او درسونه وکړي که چېرې د دې اولادونه مکتب ته لاړ نه شي او درسونه ونه وي خدمات ورته نه ورکړي نه یوازې د دې اولادونه اته د کورنۍ هغه لوستي وي کنه لوستي وسیږي دیو باید درس وي او کچيري دیو درس نه وي هغه ژبه په اصطلاح باندې ونه وي دا مشراني نو هغه خدمات به نه ورکي نو دلته افغانان خوشبختانه خپل اولادونه نه واځي هڅه حتی دی خوشاله دي چې مکتب وي بلکې دی خپل هڅه چې لاشي او خپل درسونه وي البته او یو کده ځوانان چې دی هغه نه واځي درس وي اول د درس تر څنګ کار هم سره کوي
ډیر مننه شینوار سه را به شم ورسته پوښتنه ته او هغه ستاسو د ادارې په اړه ده په امریکا کې زیاتره مرستندوی ادارې چې نه دولتي ادارې هغه پروژه خلی او بس د پروژې په پای ته رسیدو سره د دوی عمر هم پای ته رسیږي ستاسو د پروګرامونو دغه رقم کوم وخت معلوم دی او کنه دا دوامدار دی
فرق کوي پروګرامونه فرق کوي ځنې لاله محاله دي ځنې وګد محاله دي خو موږ افغانان چې یا ماجر البته ټولو کې ټولو خبر به تاسو چې زمون اورګانایزیشن سره راجستر کیږي تر 15 کلونو پورې د دې سره موږ خدمات ورکو البته دا خدمات د څه دي چې موږ به 15 کاله چې کوم خدمات په اول کې ورکول اخره پورې به ورکو مثلا موږ دا چې مریضان کلنټونه هم لرو افغانانو کې چې هغه موږ ته ټول معنا سپورټ کوو ولی هغه کسان چې وخت موږ سره شپږ میاشتې کېږي موږ هڅه کوو چې په کار ولګيږي که یې په انده کې د کوم څه پیدا کېږي به کار کوي نو موږ به سپورټ کوو نو تر کومه اندازه چې دا شپږو اته شپږو دا ډېرې د پینځو کلو پورې
ده ډېره زیاته مننه شینوار سپستاسو نه مننه کوم چې تاسو خپل وخت وښیست او خپل نظریات هم زموږ د اوریدونکو سره شریک کړل خو وختونه ولري تاسو ته بریالي توب غواړم قدرمن اوریدونکو دا د نن نو وضعیت خبرونه زمنګ بل خبرونه د نن او ستاسې غ خبرونه ده په دغه خبرونه کې ز احمد الله چیوال او زما محترمه همکاره فرخنده فایمانی ستاسو قربانی مونږ ته ټلیفون نه وکي او د خپل سیمې ستونزې مشکلات او مسائل را سره مطرح کړی خو وختونه ولري